دا مننه آرش همایون. قدرمنو دوستانو، وخت په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې. افغانستان په اړانن په مسکو کې یو څلور اړخیزه غونډه جوړیږي چې پکې د روسیې، چین، پاکستان او د امریکا د متحده ایالاتو استازي برخه اخلي. اخوا د ناټو دفاع وزیران او شریکان نن په بروکسل کې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو پر پیاوړتیا او په دې هیواد کې د سولې پر بهیر بحث کوي. په روانه خبرونه کې مو دا د سر موضوعات دي. همدارنګه د ننګرهار ولایت د هسکی مینې د ولسوالۍ د تیری جمعې د ورځې لا پیښې چې وونۍ تیریږي وروسته زموږ همکار د جودري سیمې ته ورغلی او دغلته د کونړي ناورین له تیریدو وروسته د خلکو په تازه وضعیت تفصیلي رپورټ لرو، خو تر هر څه مخکې پام وکړئ خبرونه ته. دا بلجیم پلازمینه بروکسل نن د ناټو د دفاع د وزیرانو د هغه غونډې کوربه دی چې د افغانستان د امنیتي وضعیت او دفاعي ځواکونو پر تمویل هم پکې بحث کیږي. ولسمشر محمد اشرف غنی د اذربایجان په پلازمینه باکو کې دی او ټاکل شوی چې نن د غیر منسلک هیوادونو د مشرانو په غونډه کې وینا وکړي. د برتانیې صدر اعظم بوریس جانسن غوښتنه کړې چې له اروپایي ټولنې د برتانیې د وتلو د پټه په ولاړ حالت ماتولو لپاره د ډسمبر په 12مه انتخابات وشي. بشپړه خبرونه واوري. په سر کې د افغانستان په اړه، د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې نن د افغانستان په اړه خبرې کیږي. په بروکسل کې د ازادي راډیو خبریال او همکار مصطفی صدیقی وای د ناټو د غړو هیوادونو د دفاع وزیران به د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو پر تمویل او امنیت وکړي. په نننۍ غونډه کې د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست اسدالله خالد هم ګډون لري. په ناټو کې د امریکا د متحده ایالاتو استازي د چهارشنبې په ورځ وویل چې تر 2015 میلادي کال د افغانستان تر 2040 میلادي کال د افغانستان د ځواکونو ټول لګښت تامین شوی دی. هغه د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو وسایل په بروکسل کې خبريالانو ته ویل چې د وسلوالو طالبانو له مکرر او هڅو سره سره د افغانستان او امنیتي او دفاعي ځواکونو د انتخاباتو امنیت ټینګ کړی شو. ولسمشر محمد اشرف غنی نن د اذربایجان په پلازمینه باکو کې دی او ټاکل شوی چې د غیر منسلک هیوادونو د مشرانو په غونډه کې وینا وکړي. ارګ پرون په یو بیان کې ویل چې ولسمشر غنی په باکو کې د اذربایجان له یو شمېر چارواکو سره جلا جلا کتنې هم لري. د اذربایجان په پلازمینه باکو کې د غیر منسلک یا ناپیولو هیوادونو د مشرانو غونډه سبا هم روانه ده. د غیر منسلک هیوادونو حرکت ټولنه تقریبا 60 کاله مخکې د سړې جګړې د اوج په کلونو کې جوړه شوه. د دې ټولنې هدف په عمومي ډول په نړۍ کې د امنیتي، اقتصادي او فرهنګي همکاریو پراختیا بلل کیږي. دا ټولنه 140 غړي لري چې افغانستان هم پکې دی. د غور چارواکو تایید کړ چې د فیروسکو خار په لویدیس کې د بشری مرستو د هماهنګۍ د ادارې د کارکونکو په موټر په حمله کې وخصه وژل شوی او یو بل ټپي ده. د غور د والی ویاند عبدالحی خطیبی پرون ازادي رډیو ته وویل چې حمله د پای کمر په سیمه کې شوی. دواړه خزی د دې موسسې کارکونکي دي. هغوی په سیمه کې روغتیایي خدمتونه کول، خلکو ته زده کړه ورکوله چې څرنګه خپل ماشومان له ناروغۍ وساتي. د غور چارواکي وایي چې حمله وسلوالو طالبانو کړې ده، خو خپله طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د بشري مرستو د همغږۍ غیر دولتي اداره په 1980 میلادي کال کې یو شمېر افغان رضاکارانو جوړه کړه او هدف یې د جګړې له قربانیانو سره بیړنۍ مرستې وې. د برتانیې صدر اعظم بوریس جانسن غوښتنه کړې چې له اروپایي ټولنې د برتانیې د وتلو یا بریگزټ د پټه په ولاړ حالت ماتولو لپاره د ډسمبر په 12مه انتخابات وشي. بوریس جانسن ونه توانېده چې د خپل هیواد په پارلمان کې هغه توافق چې له اروپایي ټولنې سره یې کړی و تایید کړي. هغه پرون وویل چې د برتانیې له پارلمانه به وغواړي چې راتلونکې اونۍ له پیل سره سم د وختي انتخاباتو د ترسره کولو پر وړاندیز رایه ورکړي. د برتانیې پارلمان د سې شنبې په ورځ د بوریس جانسن د بریگزټ د موافقې لا تصویب ډډه وکړه. وکیلانو ویل چې د موافقې کتنه او څېړنه سیات وخت غواړي. په دې ډول د برتانیې لپاره ناممکنه ده چې د ضرب الاجل له مخې د اکتوبر په 1 د یوې موافقې سره له اروپایي ټولنې ووزي. د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې پرون ترکیه د سوریې په خاوره کې د پوځي عملیاتو د پیل لامل له سختو انتقادونو سره مخ و. د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع وزیر مارک اسپر وویل چې د سوریې په خاوره کې د ترکیې عملیات چې د اکتوبر په 9 پیل کړل د توجیه وړ نه دي. په بروکسل کې د ناتو د تړون غړي د غړو هیوادونو دفاع وزیرانو دا منلې چې د خپل د ستراتیژیک شریک د ترټولو لپاره ډیر څه نشي کولی. د امریکا دفاع وزیر پرون په بروکسل کې خبري کانفرنس ته وویل چې ترکی ټول په سخت وضعیت کې اچولی. مارک اسپر زیاته کړه چې انقره په ناسم لوري روانه ده. دا ناتو دفاع وزیران به نن هم په خپلو کې بحثونو ته دوام ورکړي. اوس هم یو سپورتي خبره واغم د افغانستان په اړه. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله نن د اکتوبر په 25 له نیپال سره مسابقه لري. د افغانستان د فوټسال د فدراسیون پر فیسبوک پاڼه لیکل شوی چې دا سیالي به د ایران په ارمیه ښار کې وي. د افغانستان او نیپال د ملي لوبډلو سیالي به د کابل په وخت ماسپښین په 2 پیل شي. د افغانستان لوبډله د آسیایي هیوادونو د فوټسال د اتلولۍ د جام لپاره په سیالیو کې د ګډون لپاره ایران ته تللی. افغانستان تر اوسه د تاجکستان او ازبکستان له لوبډلو ماتې خوړلې. فوټسال د فوټبال یو ډول دی چې په سرپټي لوبغالي کې پر کلک میدان کېږي. د فوټسال میدان هم د فوټبال تر میدان کوچنی وي. دا خبرونه. دوستانو خبرونه ملازاده ای راډیو نو اوریدل. دا نور خبرونه هر وخت او هر کله چې وغواړئ زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې کتلی شئ. وړاندې به په خبرونه کې دا ریپورټونه او موضوعات واورئ. مسکو نن د هغې څلور اړخیزې غونډې کوربه دی چې پکې د افغانستان په اړه خبرې کېږي، خو افغان حکومت پکې برخه نه لري. په دې غونډه کې د چین، امریکا، روسیې او پاکستان استازي برخه اخلي. افغان حکومت ویلي د غونډې پایلو ته هیله من دی. په دې موضوع په ریپورټ سربیره بروکسل ته هم ځو. د ناټو دفاع وزیران او شریکان نن په بروکسل کې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو پر پیاوړتیا او په دې هیواد کې د سولې پر بهیر بحث کوي. د افغانستان د دفاع وزیر اسدالله خالد هم په غونډه کې ګډون لري. همدارنګه په دا واوري چې په پکتیا کې د جلغوزیو سوداګر دایمي مارکیټ، سړی خونی او همدارنګه د پروسس فابریکې غواړي. که وختو د افغانستان په اړه به ځینې نور خبري ریپورټونه ولرو. د تیرې جمعې په ورځ د هسکې مینې د جودري په جامع جومات کې 14 تر 70 زیات کسان وژلي دي. دغلته نږدې د ټول کلي کورنیو یا د خپل کورنیو نارینه غړي له لاسه ورکړي او یا هم ټپیان دي. زموږ همکار جودري ته تللی دی او له هغې ځایې د دې کلي د وضعیت په اړه یو تفصیلي ریپورټ راستولی. دا هم په همدې خبرونه کې درسره شریکو. نیمه نړۍ پروګرام او همدارنګه کور کلی اونیس پروګرامونه هم خپرو او د لویدیځو ورځپاڼو ته کتنه هم لرو. ازادي راډیو ته غوږ کې. د امریکا، چین، روسیې او پاکستان استازي نن په مسکو کې غونډه کوي. په غونډه کې به په افغانستان کې د سولې پر لارو چارو خبرې وشي. په مسکو کې په غونډه کې به د افغانستان استازي نه وي. دا په داسې حال کې ده چې د راتلونکي دوشنبه په ورځ به د چین پلازمینه پیکینګ هم د افغانستان د سولې په تړاو د یوې غونډې کوربه وي. فرشتې جلالزئی په دې موضوعاتو رپورټ جوړ کړی.
د امریکا، چین، روسیه او پاکستان استازي بنن په مسکو کې غونډه وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد آصف د اکتوبر په 30 په اسلام آباد کې خبريالان ته ویلي و چې دا غونډه یو مهمه موقع ده چې په افغانستان کې د سولې د مذاکرو په ټپه درېدلې پروسې ته د بیا پیل لارو موندل شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ویلي و چې د افغانستان او د آسیا د لویدیځ لپاره د بهرنیو چارو وزارت استازي به د مسکو په غونډه کې ګډون وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د تیر دوشنبه پر ورځ په ویان کې خبر ورکړ چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیزات د روسیې په ګډون یو شمېر اروپایي هیوادونو ته په سفر وتلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرته له دې چې د واشنگټن، مسکو، اسلام آباد او پیکینګ د استازو نننۍ څلور اړخیزې غونډې ته مخامخ اشاره وکړي. په یو بیان کې ویلي و چې خلیزات په مسکو کې د روسیې او چین له استازو سره د افغانستان د جګړې په پای ته رسیدو کې د ټولو خواوو پر ګډو ګټو وژغیږي. په مسکو کې نننۍ غونډې ته د افغانستان د حکومت استازي نه ورځي، خو د افغانستان د ملي یووالي حکومت د اجرایي ریاست مرستیال ویاند امید میسم بیګا ازادي راډیو ته وویل
بدون تردید تلاشایی که در سطح منطقه
موش هغه هڅې چې د سیمې او نړۍ په کچه په افغانستان کې د سولې لپاره وسی د افغانستان په خیر ګڼو په افغانستان کې د سولې د بهیر د بری لپاره داسې هڅو ته جدي اړتیا ده. مسکو د سپتمبر په 14مه په قطر کې د وسوالو طالبانو د سیاسي دفتر د یو پلاوي کوربه و. د روسیې خبری آژانس تاس وویل چې د طالبانو پلاوي په مسکو کې د افغانستان لپاره د روسیې له خاص استازي زمیر کابلوف سره وکتل. یوې خپلواکې سرچینې هم ازادي راډیو ته دا خبر تایید کړی و. هغوی پر دې هم ږغېدلي ول چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د خبرو بیا پیل ضروری دی. زلمی خلیزاد د دوشنبه پر ورځ په بروکسل کې د ناټو له عمومي منشي او د غړو هیوادونو له استازو سره د دې په ټپه درېدلي بهیر د بیا پیل پر اړتیا خبرې وکړې. د ناټو عمومي منشي ین ستولتنبرګ د اکتوبر په 23مه خبریالانو ته په بروکسل کې وویل چې له طالبانو سره د خبرو د بیا پیل ملاتړ کوي، خو په دې شرط چې طالبان ومني چې ټول هغه پرمختګونه چې په وروستیو 14 کلونو کې سوي خوندي پاتې کېږي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیزاد نه هواره په قطر کې د طالبانو له سیاسي استازو سره وکتل، خو د لیدونو او کتنو دا لړۍ د سپتمبر په پیل کې وشنېده. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سپتمبر په 9مه له طالبانو سره خبرې لاغوه کړې. د دې هڅو بیا پیل به راتلونکې اونۍ په چین کې هم د یوې غونډې د بحث موضوع وي. د چین د بهرنیو چارو وزارت د اکتوبر په 23مه د افغانستان د حکومت او وسوالو طالبانو د سولې د مخامخ خبرو د پیل ملاتړ وکړ. ویل چې غواړي مرسته وکړي. د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال عطاورحمن سلیم پرون ازادي راډیو ته وویل چې په غونډه کې د ملي یووالي حکومت د استازو د ګډون یا نه ګډون پریکړه لا نه ده شوې. ښاغلی سلیم وویل چې حکومت له چینایي لوري یو لړ معلومات او توضیحات غوښتي دي، خو تر اوسه یې نه دي ترلاسه کړي. هغه ونه ویل چې حکومت څه معلومات غوښتي دي. په قطر کې د وسوالو طالبانو د سیاسي دفتر ویاند سهیل شاین پر ټویټر تایید کړي چې چین د ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د هغوی یو پلاوي ته د ورتګ بلنه ورکړې ده. د افغانستان حکومت مکرر ټینګار کوي چې سوله د حکومت له شراکته پرته نشي راتلای.
و مو ولیدل چې مسکو نن د افغانستان د سولې په اړه د یوې څلور اړخیزې غونډې کوربه دی چې په کې د پاکستان، روسیې، چین او د امریکا د متحده ایالاتو استازي برخه اخلي. خو ټاکل شوې ده چې تر راتلونکي دوشنبه په ورځ به پیکینګ د چین پلازمینه هم د افغانستان د سولې په اړه د یوې غونډې کوربه توب وکړي. پیکینګ او مسکو یوازې نه دي، په بروکسل کې هم نن د افغانستان په اړه بحث کیږي. دغلته د ناټو د دفاع وزیران او شریکان راټول شوي دي او ټاکل شوی ده چې د نن ورځې په بحثونو کې به د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو پر پیاوړتیا بحث او همدارنګه په دې هیواد کې د سولې پر بهیر خبرې اترې شامل وي. په بروکسل کې د ازادي رادیو همکار مصطفی صدیقی راته وویل چې په افغانستان کې ناټو د خپل هغه ماموریت ته چې افغان ځواکونو روزنه او سلام مشوره ده د دوام په ورکولو ټینګار کړی دی. د قاتی ملاتړ په نوم دا ماموریت د 2015 میلادي کال په جنوري میاشت کې پیل شوه. د ناټو عمومي منشي ین ستولتنبرګ د پنځشنبه په ورځ په بروکسل کې په دې اړه وویل
the best thing we can do to create the conditions
دی وایي موږ پر دې کوي باور لرو چې د خبرو په وسیله د هواري د یوې چارې د منډلو غوړه لار داده چې د افغان ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړو. څو طالبان پوښي چې باید خبرو اترو تکینی او نوې جوړجاړې وکړي. په بروکسل کې د ازادي رادیو همکار مصطفی صدیقی وایي د اصول د بهیر څخه د ملاتړ ترڅنګ به د ناټو دفاع وزیران او شریکان د خپل غونډې په دویمه ورځ د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د تقویت او تمویل پر لارو چارو هم خبرې وکړي. تما کیږي چې د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست اسد الله خالد هم په دې غونډه کې برخه واخلي. ناټو ویل چې د افغان ځواکونه به تر 2040 میلادي کال پورې تمویل کړي. د افغان ځواکونو لګښتونه په کلنۍ توګه شاوخوا 15 میلیارډ ډالرو ته رسیږي چې ډیره برخه یې د امریکا متحده ایالات ورکوي. د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپرام چې د ناټو د دفاع د وزیرانو په غونډه کې په بروکسل کې دی پرون یې وویل چې د امریکا او د متحده ایالاتو ماموریت په افغانستان کې بدلون نمومي او هدف یې دا دی چې نه یوازې د امریکا متحده ایالات بلکې ټول شریکان چې التدی ډاډمن شي چې افغانستان به هیڅکله بیا د ترهګرو پر پټنځای نه بدلیږي. اسپر د یک شنبه په ورځ په کابل کې ویلی و چې هدف دا دی چې په یو وخت کې د سولې توافق ته لاسرسی پیدا کړي. اما دا چې د سولې دغه توافق به له طالبانو سره کله ترلاسه شي نه د امریکا د دفاع وزیر په اړه څه ویلي او نه هم د ناټو عمومي منشي ین ستولتنبرګ.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
پکتیا کې د جلغوزي سوداګر دایمي مارکیټ سړی خوني د جلغوزي د پروسس فابریکې او په صنعتي پارک کې مزکاو برېښنا غواړي. ورسلاغه چې له افغانستان څخه د هوایي دالیزون لارې د جلغوزي صادرات پایل شول، ویل کېږي چې د جلغوزي د حاصلاتو لپاره چې تر ډیره په پکتیا، خوست او پکتیکا کې ترلاسه کیږي تقاضا زیاته شوې ده. د پکتیا څخه د احسان اریان رپورټ اورو.
پکتیا، پکتیکا او خوست چې غرونه یې د جلغوزیو په ګڼو ونو پوښل شوي، سوداګري د پکتیا له ولایتي ادارې او حکومت یو لړ غوښتنې لري. د جلغوزیو سوداګروي په جنوب ختیځون کې د جلغوزیو د پروسس لپاره د یوې لویې فابریکې جوړولو ته اړتیا لیدل کېږي چې نه یوازې په معیار برابر جلغوزی به بهرنیو هیوادونو ته صادر کړي، بلکې ګڼ شمېر کسانو ته به هم دندې پیدا شي. دوی د هوایي دهلیزونو تر څنګ د ځمکني دهلیز د پرانیستل کېدو او د سړو خونو د دو غفتون کړي. د اسماعیل او نورزلی خان په نمونو د جلغوزي او سوداګرو ل ازادي رادیو سره خبرو کې وویل،
مارکیټ نه لرو، هوایي دلیز چې دا هغه باندې بیروبار ډیر دی، یو پټلۍ لري او ورسره په څنګ کې مونږ ته زميني دلیز هم پرانستل شي. د اورګاډي لري ځکه سړخونه مونږ نه لرو، مال ډیر زر خرابېږي، دا لکه سبزي دغه څه شایده دا غستون دي چې د امنیت نگانه مونږ ډیر لرو. نور جلغوزي مو خامه وارده او خارجته خامي لګو تر اوسه پروسس کېده نشي. په افغانستان کې دا سپروس فابریکا یو منشته چې موږ پروسس ولرو.
د پکتیا ولایت د خصوصي سکتور د معلوماتو لمخې په پکتیا کې د 6.2 میلیونه ډالر په ارزښت د دې سکتور له لوري د جلغوزیو د پروسس فابریکا جوړیږي چې په یو کال کې به د 6000 ټنه جلغوزیو د پروسس توان ولري. د یادې فابریکې جوړونکي له ازادي رادیو سره خبرو کې له ولایتي ادارې په صنعتي پارک کې د فابریکې لپاره د ځمکې او برېښنا غوښتنه وکړه. د دې فابریکې جوړونکي حاجی محمد گردیزی ازادي رادیو ته وویل،
غټ سوزې برده باخ لري پارک صنعتي کې هم ځکنل رو پارک صنعتي او فیدې کانه د کوبن رو خاصو د زین مشتا پاسال باندې ټول څه په تجارت باندې وشته نه د صنعتکاران د استفادې وړ.
د پکتیا والی شمیم خان کټه وزیر ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د جلغوزیو د پروسس په برخه کې د پنګونې ملاتړ کوي او زیاتوي چې د صنعتي پارک چارې به په راتلونکي میاشت کې پیل او د برښنا اسانتیاوي به هم ورته برابرې کړي. نو موړی وای
موږ هم دغه صاحب په پلان کې د برښنا ورکو د افغانستان سطح سي کوم فابریکو سره تخفیف باندې کار کیږي او تخفیف ورته ورکول کیږي. هم د فابریکې ته په لومړي سر کې ورکول کیږي.
په پکتیا کې د جلغوزیو سوداګر د دغه غوښتنو ترڅنګ له امنیتي ځواکونو له رهبرۍ غوښتنه کوي چې د امنیت په برخه کې د دوی ستونزې ورحل کړي، هغه څه چې ولایتي ادارې د حل ډاډ ورکړي. احسان اریان، ازادي رادیو، پکتیا.
اوس پر شو دې ته چې لویدیزی ورسپانې د افغانستان په اړه څه وایي. صفی الله ستانکزی ورته کتنه کوي.
نیویارک ټایمز ورسپانې په هلمند ولایت کې د لکتر لګه 15 امریکایي سرتیرو په ټپي کېدو یو مطلب لیکلی. دا عسکر د سمندري ځواکونو غړي وو. د ورسپانې په لیکنه دا پوځیان سه شنبه په لشکرګاه کې په یو پوځي اډه د طالبانو په راکټي برید کې ټپیان شول. نیویارک ټایمز ورسپانې د امریکا متحده ایالاتونو د جمهور رئیس ډونالد ترامپ خبرو ته اشاره کړې چې ویلي دي طالبان تر بل هر وخت زیات ځپل شوي. نیویارک ټایمز په دوام کې لیکلي د ترامپ له دې خبرې سره سره د سې شنبې برید وښوده چې طالبان لا هم په دې برلاسي دي چې په یو ښار کې سخت کنټرول شوی پوځي اډه تر برید لاندې ونیسي. په هلمند کې د امریکا متحده ایالاتونو سمندري پوځیان یا مارین میشتې چې شمېرې 300 ته رسیږي. دوی افغان پوځیانو ته مشوره او روزنه ورکوي. نیویارک ټایمز ورسپانه لیکي هلمند چې د کوکنارو زیاتې کرخیلې لري او د طالبانو د راپورته کېدو ځای بلل کېږي، اوس هم د افغانستان یو له تر ټولو ناامنو ولایتونو دی. د 2019 کال له پیله تر دې دمه 18 امریکایي پوځیان په جګړو کې وژل شوي. د نیویارک ټایمز په لیکنه له 2014 کال دا تر ټولو لوړ شمېر دی چې په یو کال کې 18 امریکایي عسکر وژل کېږي. 2014 کال د امریکا دفاع وزارت پینټاګان په افغانستان کې خپل پوځي عملیات پای ته ورسول او غورسته د ناټو د غوښتنې ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې د افغان پوځیانو روزنه او مشوره پیل کړه. ډیپلوماټ خبرونه په یو مقاله کې د زینو هغو افغان خزو په کاري ژوند تمرکز کړی چې په مهمو دولتي څوکیو کې کار کوي. خبرونه په دې مقاله کې اول د لمړنۍ افغان خاروالي شپږویشت کلنی ظریفه غفاری کار او ژوند ته پام کړی. په مقاله کې راغلی چې د میدان وردګ ولایت په خاروالي باندې د کار په لمړۍ ورځ برید شوی و. ډیپلوماټ لیکلی دا برید طالبانو نه و کړی، بلکې د همغې سیمې ځینو سړیو کړی و، ځکه د خاروالي په توګه د ظریفه غفاری ټاکل کېدو غوسه کړې و. په مقاله کې راغلی چې خلکو د غفاری دفتر په ډبرو وښته او ویل چې دا د هیڅ کله کار ته نه راځي. ظریفه غفاری شاوخوا یو نه مخکې ازادي راډیو ته ویل د دې لپاره چې قانون پلی کوي د زینو فاسدو مافیایي کړیو لخوا مخالفت سره مخ ده. د ډیپلوماټ په لیکنه افغان ښځې تر دې هم په نورو مهمو څوکیو ګمارل شوې. په دوام کې د عادل راز دندې ته اشاره شوې او راغلی چې راز لومړنی افغان ښځه ده چې په ملګرو ملتونو سازمان کې د افغانستان د دایمي استازي په توګه کار کوي. همدارز په افغانستان کې لومړی وار یو ښځه رویا رحمانی د افغانستان د سفیر په توګه په متحده ایالاتونو کې دند تر سره کوي. ډیپلوماټ خبرونه په دې مقاله کې چې افغان لیکوال او شنونکي صابره عزیزي لیکلي دا راغلی هغه ښځه چې د افغانستان په مهمه دولتي څوکۍ کې کار کوي د نورو هیوادونو د ښځو په نسبت ډیر له ننګونو سره مخ دي.
دوستانو په مالدیب کې یو مشکوک وګړی چې د ریپورټونو په حواله په افغانستان کې د داعش د وسلوالو لپاره جلب او جذب کاوه نیول شوی. د مالدیب پولیسو دا خبر خپور کړی خو جزئیات یې نه دی ورکړي. فرشته جلال زئی پرې تفصیل لري.
د مالدیف د پولیسو په وینا داسې مشکوک وګړی نیول شوی چې د امریکا د متحدو ایالاتو په باور په مالدیف کې د اسلامي دولت یا داعش ډلې ته د وسلوالو د استخدام کار کاوه. نیول شوی مشکوک وګړی محمد امین نومیږي، 15 کلن او د مالدیف دی. د مالدیف پولیسو پرون وویل چې دا مشکوک وګړی د چهارشنبه په ورځ د مشکوکو تروریستي فعالیتونو د ترسره کولو په تور ونیول شو. د نیول شوي مشکوک وګړي په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. امریکایي چارواکو تیره میاشت د مالدیف دا وګړی د بهرنیو تروریستانو په ډله کې د داعش د خراسان د څانګې د مشر په توګه پیژندلی و. د رپورټونو پر اساس د داعش د خراسان برخه په افغانستان او پاکستان کې فعاله ده. د فرانسې خبري اژانس د مالدیف د کورنیو رسنیو په حواله لیکلي چې محمد امین له لومړیو افراطي وسلوالو چې د داعش په لیکو کې د جنگ لپاره سوریه ته تللی و، خو هغه اوس په مالدیف کې د افغانستان د جګړې لپاره د وسلوالو په جلب جذب لګیا و. د رپورټونو پر اساس نیول شوی مشکوک وګړی په دې هم تورن دی چې په 2000 میلادي کال کې د مالدیف په پلازمینه کې د سلطانا په نوم پارک کې په چاودنه کې لاس درلود. هغه مهال په چاودنه کې یو شمېر بهرني سیلانیان خوش شوي ول. باور پر دې دی چې د مالدیف 1600 وسلوال په سوریه کې په هغو توقف ځایونو کې پراته دي چې د داعش د وسلوالو لپاره جوړ شوي دي. مالدیف د هند په سمندر کې پروت او له لویو کوچنیو ټاپوګانو جوړ هیواد دی. په مالدیف کې 340,000 وګړي ژوند کوي او ټول سنی مسلمانان دي. په دې کوچني هیواد د عوایدو اساسي منبع بهرني سیلانیان دي چې د تفریح لپاره ورځي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورېده. تیر جمعې په ورځ د ننګرهار د هسکې مینې د جودري د کلي په جامع جومات کې چاودنه وشوه. دې چاودنې تر 15 او زیات کسان ووژل. د کلي ګڼې کورنۍ د ویر په ټغر کېنولې او ډېرې کورنۍ یې بې سرپرسته کړې. زما همکار اکرام الله اکرام اونۍ وروسته د جودري ولسوالۍ ته د جودري کلي ته ورغلی او دغلته یې له پیښې وروسته د خلکو د وضعیت په اړه دا رپورټ راستولی.
لا هم پر ټول کلي د غم خاموشي خپره ده، خو د درد یوه نیمه چغه وخت نا وخت دا بوګنون کی خاموشي ماتوي.
لاړ میراث پلان مرسو او دا مرسو ماته ویږي چې ازان ذکر
خان مس چې د ننګرهار د هسکی مینې ولسوالۍ د جودري په جامع مسجد کې مؤذنو د تیری جمعې د ورځې په خونړۍ پیخه کې د کورنۍ لس غړي وژل شوی دي. د دخپلو دوا تنکۍ وژل شوی او زامنو درد نه کړوي، خو کله چې په دې پیخه کې خپل سلور کلن وژل شوی المسیر یاد کړي نو جړای خبرو ته نه پریک دی او پسپینه ګیري وخ کې لاري جوړوي.
میرار خزم مدیو سے پراتا چماوی گوری ماں کا چھوکے ہوئی چیزے کاکا کیا بچا دکھا ہوکا چاہدہ پتی جانا گوری مازا مزدو ہوکم دن میں دیر اخمہ کار ماتا شبائی ماتا دکھا دار لاغا دار سریختے ماتے ہوکا تھے سریختے سیوی پدین ہوکا سو بانے خوب دیو اور آر بزیو بانے اس ماں زلو زلو راو تلائی دی
له مرکز جلال آباد نږدې 50 کیلومتره لیرې د سپین غره په لمن کې پروت دا کوچنی کلی چې شاوخوا 40 کورنۍ پکې میشت دي د هسکی مینې په غونډیو کې رایسار دی. د تیرې اونۍ د جمعې په ورځ د لمانځه پر مهال دغلته د یوې خونړۍ حملې له امله لسلو ډیرو ولسي وګړو ته مرګ ژوبله واوښته. له پیښې 15 ورځې وروسته د 15 ټپیانو له ډلې یو بلې هم وفات شو او د نورو وجل شویو سره په ځانګړي هدیره کې دفن کړای شو. خو لا هم په پیخه کې د وجل شویو کسانو دقیق شمیرې نه دي معلومي. د سیمې اوسیدونکو شمیر 15 تنه خي خو ولایتي چارواکو 10 تنه اعلان کړی دي. خو دا پیخه څنګه رامنځته شوه؟ هته کلن عثمان او ولس کلن ایمل د دغه پیخې د 15 ټپیانو لډلې دي.
غریب سنگ شہید شو ابل کس مال پاس اپروت ہو چگے والے پلار غریب شہید شو رہے اڑاغلتا
د جوړدري لیکلي پاس د اوغو سیمه ده چرته چې داعش یا اسلامي دولت وسلواله ډله فعالیت لري. دغه کلی چې نګدي 400 اوسیدونکو لري د روان کال په پایل کې پرې د اسلامي دولت ډلې یا داعش اوبه بندې کړې وي. قومي سپینګیره ملک ستار وای دغه وسلواله ډلې لیکليوالو د یو لیک په وسیله وغوښتل تر څو حکومت اړ کړي چې دوی ته وړونکو خوراکي موادو ته اجازه ورکړي. خدای ادا کوي چې دا مسله د حسکی مینې لولسوال سره شریکه کړي و خو دوی ورته پام نه وکړي.
به چې مونږ سم کوو لږه غوږ مونږ تلیکل خطرناک راته ویل چې ما ماده به مړې دوه بار اوري اخمال بار اتا کوي بورا بار اوري ګولې بار اوري درمل به څه زمونږ زوته دا بار اوري بیا مونږ دا خچو مونږ ځان سره جب کې واخیسته ولسوالې ولرو په خپل مو سلام ولسوال الله هغه ته مو جوړه مونږ ته د شان د خطر کړی نو ولسوال سره محترم مونږ ته ویل کومندان د میا او د میا د مودې ته مونږ دا کار وسو کوي.
د جوړدري د کلی وچی او شاړې زمکه هم شاهدی ورکوي چې لتیرو څو میاشتو راهیسې وب نه دی ور رسیدلې. که څه هم هیڅ وسلواله ډلې د دغه پیښې مسؤلیت نه دی منلې، طالبانو غندلې او داعش یا اسلامي دولت ډلې په اړه هیڅ نه دی ویلي، خو د سیمې اوسیدونکي او د ننګرهار ولایتي ادارې پر داعش وسلوالو ور اړوي. ملک ستار وایي ځکه پر داعش حمله وکړه چې د جوړدري خلکو له حکومت ملاتړ کولو او ځوانانو یې د سیمه ایزو او ملي پولیسو په لیکو کې دندې ترسره کولې.
دا پیښه چې رامنځته شوه د علت یې دا و چې دا کړی چې و د کرزي صاحب د وختونو را په دې خوا دې کړي د وسه ملاتړلې وه. هر وخت کې به وسه ملاتړله د حکومت په همکارۍ باندې دا کړی وو. هغه سو ورګیا بمبا هغه سو شهیدان سو.
د ننګرهار والی شاه محمود میخیل هم د وسلوالو په وړاندې د سیمې د خلکو میړانه ستایي او وای دوی ځکه په نخښه شول چې هیڅ وسلوالي ډلې ته په خپل سیمه کې ځای نه ورکولو.
اکثریت کسان هم د دغه سیمې په محلي پولیسو کې دي او د کلی همیشه د طالب په مقابل کې داعش په مقابل کې مقاومت کړی دی.
په دې کلی کې هیڅ داسې کور نه دی پاتې چې یو یا څو د کور غړي په دې پیښه کې نوی وژل شوی. په دې حمله کې د وژل شویو له اویاو د زیاتو کسانو قبرونو په دې کلی کې لویه هدیره جوړه کړه. محمد عارف چې د دې کلی یوازینی ډاکټر و له خپل پلار سره یو ځای په دې پیښه کې وژل شو. بل اوروري ایمل چې نږدې 19 کال عمر لري او د خونځي د 12 ټولګي زده کوونکی دی او په پیخه کې ټپي شوی وای نه غواړي نور خپل زده کړې پر مخ یوسي ځکه پر وینای هغه تکیه ظالمانو ونړول چې دی پرې نازيد.
زما فیوچر چې کوم اورور میو هغه ماته کوم یې غیر کولې ایران برا کول تاته وزه پونځه اندر باندې ام دی بدل باندې کوم دا بده په نن تاسو فکر میکم چې دا کوم خار شوم بس دا خبره مو کومال سکول نه نور تیر شپه کې شي کو په سکول باندې دو سکول وی هغه ډاکټر شو ورمان سره ډک خاور سره خاور شو.
د جوړدري ویر افغان ولسمشر هم اړکل چې سیمه ته سفر وکړي خو د خلکو غمی کم نشو کړای
او دا کوم غختل چې شوم دي دا تکراری دي. زما مسجد زما کور زما سرک زما هرڅ منزور دي زما دین بخانه منزور دي دا چې نکي فساد دي من مشر مفسد مشر لرو دغه وجه ده یو مې غختل الله شوی یو ځای نه غختل دا نه چې شیدان زما شهید هشت ضرورت نه لري دا کور باندې دا آینده کفالت ته ضرورت دی یو سړی چې بیګا ته ډوډۍ لري هڅه ته ضرورت دی. زه خدای هم په ټوله کې زموږ د شینوار ډېر ذاتي غوښتنې دي خو زموږ یو اساسي غوښتنه په سرتراسري د شینوار امنیت دی.
دا د هسکی مینې اوسیدونکو بخت الله دی. بخت الله وای آن ولایتي ادارې د دوی پښتوني پخه کې خو ده او دوی د حقایقو لویلو منع کړل. خو د ننګرهار والی وای د دغه غونډې اجنډا د جمهوري ریاست تشریفاتو برابره کړې وه او دوی په بدلون کې صلاحیت نه درلود. د پیښې تر 15 ورځې پورې د شوې 14 نویت نه معلوم خو اوس د جوړدري اوسیدونکو وای چې دا یو انتحاري حمله وه. دوی وای دوه داسې نامعلوم جسدونه موندلي چې تنی نشته او په خوې تورې جرابې دی او فکر کیږي چې همدا د انتحاري حمله کوونکو نیمګړي جسدونه وي. د ننګرهار والی هم تایید کړ چې دا یو انتحاري حمله وه، خو هر څه چې وو جودری د ویر په دره بدله کړه. او دا معلومه نه ده چې د جودری له خاورو خټو جوړو کورونو ته به سکون او آرام بیرته کله راوګرځي.
الله اکبر.
په جودری تیار راغله، خو د ماښام دا تورې لړې د سیمې د خلکو پر غمونو پلو نشي غوړولی. په جنازو په لمونځونو ستړي خلک د ماښام لمونځ کوي، خو اصلي مقتدیانې لږ ور اخوا په لویه هدیره کې تر تورو خاورو لاندې پراته دي. اکرام الله اکرام، آزادي راډیو، د هسکی مینه، جودری کلی.
دوستان اوس هم یو ور بیا د مهمو خبرونو سر ټکی. د بلجیم پلازمینه بروکسل نن د ناټو د دفاع د وزیرانو د غونډې کوربه ده، او ټاکل شوې ده چې د ناټو دفاع وزیران به نن د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو پر تمویل، امنیت او په افغانستان کې د سولې پر بهیر خبرې وکړي. په نننۍ غونډه کې د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد هم ګډون لري. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی بیا په باکو کې دی او ټاکل شوی دی چې د آذربایجان په پلازمینه کې د غیر منسلکو هیوادونو د حرکت د مشانو په غونډه کې وینا وکړي. ارګ پرون په یو بیان کې ویل چې ولسمشر غنی به په باکو کې له آذربایجاني چارواکو سره جلا جلا کتنې هم ولري. دا غور چارواکو تایید کړی چې د فیروزکو خار په لویدیز کې د بشری مرستو د همغږۍ د ادارې د کارکونکو پر موټر حمله کې یوه خزینه کارکونکي وشل شوی او بل ټپی ده. د دواړو کارکونکو له ځایي خلکو سره په روغتیایي برخو کې د عامه پوهاوي مرسته کوله. د برتانی صدر اعظم بوریس جانسن غوښتنه کوي چې لاروپی ټولنې د برتانی د وتلو یا بریگزټ د پټه په ولاړ حالت د ماتولو لپاره د ډسمبر په 12 انتخابات وشي. او د ناټو دفاع وزیرانو په غونډه کې پرون ترکیه د سوریې په خاوره کې د پوځي عملیاتو د پایل له امله له سختو انتقادونو سره مخ و. دوستانو خبرونه ملازادې راډیو نه واوریدل، دا نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې کتلی شئ. دا ازادي راډیو خبرونه به نن ورځ دوام لري. تاسو به د موږ د خبرونو په بهیر کې بیلابیل خبري مطالب، ریپورټونه او همدارنګه د افغانستان په روانو حالاتو تبصرې اوریدلی شئ. خو د دې ساعت لپاره د خبري مطالبو برخه پای ته رسو. ونیزو پروګرامونو ته رسو. نیمه نړۍ پروګرام وړاندې کیږي، ورپسې کور کلی مه هیروئ.
نیما نړی
د مجبورات په خاطر باندې ویل چې ځواني خل خبري کوي.
تر لاس کلنې د انجلیل پر تکل سوی ده.
تر ماستری کې چې مې زده کړې زه د افغانستان د خزینه
د خزو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه.
د ازادي رادیو د نیمه نړۍ خبرونه درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې مو منئ. آیا خځې کولی شي چې په خالي لاس او پرته له مالی امکاناتو خپل ځان ته کاروبار رامنځته کړي او خود کفا شي؟ آیا د خځو لپاره دغه ډول کارونه په ځانګړې توګه زموږ په افغاني ټولنه کې امکان لري؟ څوک کولی شي دغو خځو ته لاس ورکړي او د بریالیتوب تر پوړو یې ورسوي؟ زموږ همکارې تمنا واحدی په همدې اړه یو راپور چمتو کړی چې تر څنګه د موضوع په اړه ایوې فعال میرمنې سره مرکه هم کړې ده. خو له هر څه وړاندې راپور اورو.
کسه هم زمونږ په ټولنه کې خزیدی ناری نو په پرتله لږ زده کړې لري او د دوی پرمختګ او په ځان بسیا کولو کې له سختو ستونزو سره مخ دي. خو له دې سره سره په افغانستان کې ځینې داسې خزی هم ګورو چې خپلې مټې را بډ وهلې او په ډیرو کمو امکاناتو یې د خپل ځان او نورو خزو لپاره کاروبار جوړ کړی. په بامیان ولایت کې یوې ارشګا ته ورننوتم. له نږدې مې ولیدل چې ډیری خزی د ویښتانو او ریزو د جوړولو لپاره او ځینې یې د خوښۍ مراسمو په موخه د ارایش لپاره راغلي وي. په دې ارایشګاه کې الماری، د هندارې ځانګړي میزونه او نور د اړتیا وړ وسایل په منظم ډول ایښودل شوي وي. ارایشګره د ناوې په جوړولو لګیا وه. د ارایشګاه فضا په عطرونو او د ارایش د موادو په ځانګړي بوی پوښل شوې وه. سحر محمدي له کورنیو او بیروني ستونزو سره سره توانېدلې چې د اقتصاد له اړخه په خپل ځان بسیا شي او د دوه خویندو او مور تر څنګ په کار بوخته شي. له غلې سحر سره د هغې دوه شاګردې هم د ښځو په ارایش او جوړولو کې مصروف دي. سحر بهر خوشاله ده او وایي نه کاله کیږي چې آرایش ګالری او له دې مسلک څخه عاید لاسته راوړي، خو په لومړی کې د ستونزو په منلو له بامیان څخه کابل ته راغلې او شپږ میاشتې یې د آرایشګا په یوه موسسه کې آرایشګري زده کړه. درې نیم کاله یې له استاد سره کار کړی او بیا بیرته بامیان ته ستنه شوې. هلته یې 3000 افغانۍ خپلې کورنۍ ورسره کومک کړی او 20000 افغانۍ یې له کاکا په پور اخیستي او د آرایشګا په جوړولو یې پیل کړی. د سهار په خبره هغه د ویښتانو اصلاح، د وریځو په جوړولو او په آرایش کې ښې پیسې ګټي.
لومړی
مې د آرایشګا دوکان درلودو چې 4500 افغانۍ کرامې ورکوله، نو هغه وخت د بامیانو ښځو له آرایشګا سره ډېره علاقه نه درلوده، نو دا کرایه ډېره وه او ما نشو پوره کولی. بیا مې یوه غرفه جوړه کړه. دوه کاله مې په غرفه کې کار وکړ. وروسته مې مشتریان ډېر شول، نو بیا بیرته دوکان ته لاړم او همدا اوس مې خپل دوکان دی. داسې ورځ راځي چې 10 یا 15 زره افغانۍ هم کار کوم، خو بیا داسې ورځ هم وي چې 1000 افغانۍ کار کوم. د ورځو 50 افغانۍ نه هم 50، د ویښتانو اصلاح له 50 نه تر 200 افغانیو پورې کوو. څوک یې چې رنګوي نو هغه بیا د هغوی لنډو او اوږدو ویښتانو پورې تړاو لري. په 150 او 50 افغانۍ هم ورته هایلایټ کوو. د سهار په وینا خدای چې د ښځې مثبت برخو او وړتیاو ته پاملرنه وکړو، د هغې پریکړې او مدیریت په خپل واک کې وانخلو او د کورنۍ وضعیت د خطوب په موخه په کورنیو پریکړو کې د ښځو رول ته ارزښت ورکړو. سهار وایي د دې ترڅنګ چې خپلې او د کورنۍ اقتصادي ستونزې حلوي، دوه خویندې هم په آرایشګا کې له دې سره کار کوي تر څو هغوی هم وکولی شي په راتلونکي کې په ځان بسیا ژوند ولري او له کورنۍ سره مرسته وکړي. د نوموړې کشره خور محبوبه چې شاګرده یې هم ده وایي مشره خور یې ورسره ښه همکاري کړي تر څو دغه مسلک زده کړي.
خور
سره مې دلته آرایشګا کې کار کوم، دا مې هم خور ده او هم مې استاده ده. هر څه یې چې زده و ما ته یې رازده کړي دي. کله چې سحر نه وي نو دکان ما ته پاتې وي او د دکان ټول کارونه زه پر مخ بیایم. زه ویاړم چې د سحر غوندې خور لرم. اوس هم د سحر د شاگردان خواته ورزو چې وایي په بامیان کې د آرایش نور ځایونه هم شته، خو دوی له سحر سره ځان راحته احساسوي. نازیه د سحر هغه شاگرد ده چې 15 کاله کېږي سحر سره کار کوي.
زه هم دلته 15 کال کېږي چې زه خپله کار کوم. هم دلته ماشاءالله مشتریان مې ډېره دي چې مونږ پښتو غږیږو. ډېر خلک چې فارسي نه پوهېږي ورسره پښتو غږیږو. ښه با کیفیت موادونه کوشش کوو چې استعمال وکړو، مثلا چې میکاپ استعمال کوو، ښایسته والا میکاپ راولو. نو سیاحت لپاره چې خلک راځي مونږ ته مراجعه کوي. ابل کال امریکې نه یو جلی راغلی و، هغه یو انګلیسي خبرې کوله یا پښتو. بیا خپلوانانو بالکل فارسي نه پوهېدو، مونږ پښتو ورسره غږېده، ځکه ډېر خوشحاله و.
اغلې سحر د دې تر څنګ چې له خپلې کورنۍ سره مرسته کوي، ځینو نور انجونې او ښځو ته یې هم په وړیا توګه د آرایش زده کولو زمینه برابره کړې. فاطمه وایي د دې تر څنګ چې د سحر مشتری ده.